یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی او استودیو ته مظفر با ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري. هر کله کوم د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد وروستي څرګندونو د افغانستان د سولې عالی شورا هیلمند کړی ده. ښاغلی خلیلزاد په امریکا کې ویلي هیلمند دی چې طالبانو سره د سولې هوکړه د افغانستان د ولسمشر له انتخاباتو مخکې ترسره سي. دا او نور خبرونه به نور راپورونه به وروسته واوري. خو لومړی احمد شیبر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی: زلمی خلیلزاد هیله ښکاره کړه چې طالبان به د افغانستان د حکومت له استازو سره د سولې خبرو تکشینی. د ننګرهار چارواکي په دغه ولایت کې د داعش د سخت ځپلو خبر ورکوي او ټاکل شوې ده چې د فبروري تر اخیره به د امریکا او شمالي کوریا مشران غونډه وکړي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا هیله ښکاره کړه چې طالبان به د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرو ته چمتو شي. خلیلزاد پرون د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې د طالبانو له استازو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړل. د وویل د افغانستان جنگ باید پای ته ورسیږي او د دې لپاره غواړو چې بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي.
We would like the Afghan dialogue to start.
خلیلزاد وای موږ غواړو چې ژر تر ژره افغانان په خپلو کې خبري پیل کړي، ځکه ډېر مسلې چې افغانان او نړیواله ټولنه اندیشنه ورته لري، لکه د ښځو حقونه، بشري حقونه، د بیان ازادي او د افغانستان د سیاسي راتلونکي. یو پلان په بین الافغاني خبرو کې حل کېدلی شي. خلیلزاد زیاته کړه چې طالبان پوهیږي چې افغانستان د ولس کلونو مخکنی هیواد نه دی، بلکې بدل شوی دی، نو په بین الافغاني خبرو کې ښه ده چې ټول افغانان برخه واخلي. د ننګرهار چارواکي ادعا کوي چې په دغه ولایت کې د داعش پر ضد پوځي عملیاتو په ټول افغانستان کې د دې وسلوالې ډلې فعالیت کمزوری کړی دی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د داعش د رهبرۍ ډیر غړي په ننګرهار کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي، 400 وسلوالې نیول شوي او د قوماندې ډیر مرکزونه یې ویجاړ شوي دي. عطاالله خوګیاڼي زیاته کړه:
دوی تبلیغاتي مسؤلین، د دوی د پلانونو مسؤلین، د دوی عمومي مسؤلین، د دوی مالی مسؤلین، حتی د دوی ځینې بهرني همکاران په ننګرهار کې هم ونیول شول او هم ووژل شول. زه په اطمینان سره ویلی شم چې دغه عملیاتونه او اقدامات چې په ننګرهار کې داعش په وړاندې ترسره شول، د دوی حرکتونه کم شوي دي او له منځه وړل شوي.
د ننګرهار د والي ویان بیا وویل چې د داعش پر ضد په خاصو عملیاتو کې نړیوالو ځواکونو د افغانستان د پوځ ملاتړ کاوه او د داعش د وسلوالو پر ضد ولسي پاڅونونو او له امنیتي ځواکونو سره د ولسونو همکارۍ مهم رول لوبولی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د 13 ولایتونو 80 بریالیو کاندیدانو ته چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې بریالي شوي دي انتخاباتي وثیقې ورکړي. د کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل له دې سره به پر کمیسیون د کار فشار کم شي او بریالیو کاندیدانو ته به زمینه برابره شي چې د وکیلانو په توګه ژر تر ژره کار پیل کړي.
د دې فشار دسته چې شاید ډېر کوچني او بعض ځای کې بعض اعتراضات او شکایات کیږي، تر اوسه پورې ولې دا حجم د هغه شکایاتو پورې نه رسېږي، څنګه چې یادېږي ولې دا هم منلې شو چې دې کې 2500 نفره کاندیدانو 209 کسه په تقریبا لاره پیدا کړې ولسي جرګې ته، یوولس د غزنی دي چې هلته انتخابات تصفرنه دي شوي.
له ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره به د رواني میاشتې په وروستیو کې د ویتنام په پلازمېنه هانوی کې وګوري. ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل: زما استازي تازه له شمالي کوریا ستانه شوي دي او دوی ډېرې ګټورې خبرې لرلې. دوی د کیم جونګ اون د غونډې د وخت پر سر موافقې ته رسېدلې دي. ټرمپ زیاتوي چې دی به د فبروري په 28مه او 29مه هانوی ته ولاړ شي. دغو دواړو مشرانو تر دې مخکې د لومړي ځل لپاره په جون میاشت کې په سنګاپور کې سره کتلي وو او پر دې شغېدلي وو چې څنګه کوریا ټاپو وسمه له اټومي وسلو پاک شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل پوځ یو شمېر لوړ رتبه جنرالان له دندو لرې کړی دي. د پوتین په فرمان کې پرون چې پرون خپور شو ویل شوي چې نه جنرالان او دوه ډګروالان چې د څېړنو په کمیټه د روسیې په کورنیو چارو وزارت او د بیړنیو حالاتو په وزارت کې پر لوړو چوکیو کار کاوه له دندې لرې شوي دي. په برطرف شویو کسانو کې د مسکو په پولیسو کې د اداري فساد د مخنیوي د ریاست مشر جنرال سرګی سولوپوف او د تحقیقاتو د کمیټې مشر جنرال ایرینا زیبرت هم شامل دي. په فرمان کې د هغوی د برطرفي دلایل نه دي څرګند شوي. د امریکا د لوی څارنوالي سرپرست ویلي چې په هیڅ ډول یې په هغو تحقیقاتو کې مداخله نه ده کړې چې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه روان دي. په امریکا کې د ځانګړي مفتش له لورې په دې اړه څېړنه کېږي چې روسیې شایي په 2016 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې لاسوهنه کړې وي. د امریکا سرپرست لوی څارنوال ماتیو ویتکر پرون د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د عدلي چارو کمیټې ته دا خبرې وکړې.
I do not intend today to talk about my private conversation.
دی وی ز قصد نه لرم چې دلته د ولسمشر یاسپین مړی له چارواکو سره د خپل شخصي خبرو پاړه سوایم. خدا درته وایم چې ما د ځانګړي مفتش ته تحقیقاتو پاړه د سپین مړی له هیڅ لوړ رتبه چارواکي سره خبرې نه دی کړې. د امریکا د جمهور ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې پاړه د چیړونو مشي ځانګړي سارونکي رابرټ مولر ته ورکړل شوې ده، خو جنرال ماچو ویتکر د هغه پر کار څارنه کوي.
خبرونه مولا ذات ای رادیو اوریدل. د افغانستان د سولې علي شورا ویاند وی تر انتخاباتو د مخه له طالبانو سره د سولې د هوکړې په اړه د زلمی خلیل زاد وروستۍ څرګندونې هیله بخښون کړي.
ما از هر تلاش هماهنگ استفاده میکنیم و کارهایی هم که پیش میره توسط جناب دکتر سلمی خلیلزاد بنمایندگی ایالات متحده آمریکا در هماهنگی با ما هست.
بلخوا د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي که د انتخاباتو نیټه ونه ځنډول سي ستونزمنه به وي چې د افغانستان تر ولسمشرۍ انتخاباتو پورې له طالبانو سره د سولې هڅې یوه نتیجې ته ورسیږي. د دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله عظیمي:
مذاکرات د امریکا او طالبانو پیشرفت ډیر دی، مګر د هغې عملي کول به چې تر څو افغان دولت په خشي کې داخل نه شي زه فکر کوم یو نوه ناممکن خبره ده.
په همدې خبرونه کې نور راپورونه هم سته، خو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام درته خبرو مه هېروي. ورځو ته خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد وروستۍ څرګندونو د افغانستان د سولې عالي شورا هیله من کړې ده. ښاغلی خلیلزاد په امریکا کې ویلي هیله من دی چې له طالبانو سره د سولې هوکړه د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو دمخه ترسره سي. د سولې د عالي شورا ویان سید حسن طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم غواړي چې ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل سي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې له طالبانو سره د سولې هوکړه باید هر اړخیزه وي. په دې اړه نور تفصیل اجمل تورمن را کوي چې هم د اوسره سره د کابل استودیو څخه د ټلیفون پر کشه دی. تورمن صاحب، خبرونه تاسو راغلی.
بله، مننه فریبا جانی. د زلمی خلیلزاد د دې تازه څرګندونو وروسته چې هڅه کیږي په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو د مخه له طالبانو سره د سولې هوکړه وشي، د سولې عالي شوراوي په عمل کې د دغو خبرو د پلي کېدو غوښتونکي دي. د دغه شورا ویان سید حسن طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي هڅې د قدر وړ دي، او دوی هم هیله مند دي چې ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې مخامخ خبرې پیل شي.
مو از هر تلاش
هماهنگ دی وی مو هر هغه 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 هڅې ملاتړ کوو، او کومې هڅې چې د امریکا په استازیتوب د زلمی خلیلزاد لخوا روان دي موږ سره همغږی دي. موږ د افغان حکومت او طالبان ترمن ژر تر ژره د سولې د خبرو د پیل لپاره چې پریکړه کوونکی به وي هیڅ فرصت او ممکن لار له لاسه نه ورکوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې پورس په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې ویلي هیله من دی چې طالبانو سره د سولې هوکړه په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو د مخه وشي. ښاغلي خلیلزاد ویلي چې د سولې هوکړه به د سرطان د 9 نیټې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د خطر سره کېدو او دغه شان په دغو انتخاباتو کې د یادې ډلې د ګډون لپاره زمینه برابره کړي. ښاغلي خلیلزاد دغه شان ویلي چې دوی ژر تر ژره په افغانستان کې د اوربان غوښتونکي دي، خو په خبره یې طالبان یې پلوي نه دي، ځکه دوی غواړي له دې د وسیلې په توګه کار واخلي. ټاکل شوی چې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د خبرو راتلونکی پړاو تر راتلونکو دوه اونیو پورې په قطر کې پیل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي په افغانستان کې ټولې خواوې د سولې غوښتونکي دي، خو نوموړی ټینګار کوي چې طالبانو سره د سولې هوکړه باید هر اړخیزه وي. هیلمن یم چې د ښاغلي خلیلزاد خبرې د ټولو خواوو قناعت خپل کړي او ورنه ملاتړ کوو. هیلمن یم چې خدای مکړه داسې کار ونه شي چې هوکړه ډېره سطحي او د ټولو اړخونو له په پام کې نیولو پرته ترسره شي او په راتلونکي کې نورې ستونزې پیدا کړي. طالبان مخکې تر دې له حکومت سره خبرې رد کړې او دا موضوع تر اوسه پرې د سولې د پروسې په وړاندې لوی خنډ ګڼل کیږي، خو ښاغلي خلیلزاد چې تر اوسه یې په څوزلي د امریکا په استازیتوب له طالبانو سره خبرې کړې وایي داسې ښکاري چې طالبان د څو اړخونو په حضور کې حکومت سره د خبرو لپاره غاړه کېږدي. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
مننه کوم اجمل تورمن. څخه مو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا د زلمی خلیلزاد وروستۍ څرګندونو په اړه هیله مندي شي چې وایي هڅه روانه دي چې د افغانستان سوله د ولسمشرۍ تر انتخاباتو د مخه اوسي. بلخو د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي که د انتخاباتو نیټه ونه څنډول سي ستونزمنه به وي چې د افغانستان تر ولسمشرۍ زو انتخاباتو پورې له طالبانو سره د سولې هڅې یوې نتیجې ته ورسیږي. د دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته ویل چې کدا ممکنه هم سي فکر نه کوي چې یاده ډله دې په انتخاباتو کې برخه واخلي. له ښاغلي اعظمي سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې د زلمی خلیلزاد د څرګندونو په اړه پوښتنه لیدي.
زه فکر کوم چې دا ډېر ستونزمنه وي، کدا ممکنه نه اوسېږي، په خاطر د دې چې مذاکرات د امریکا او د طالبانو چې کوم روان دي دا غي پیشرفت ډېر دی، هغه په تیزۍ سره روان دي، مګر د هغې عملي کول به چې تر څو افغان دولت پکښې کې داخل نه سي زه فکر کوم یو نوه ناممکن خبره ده، او تر څو چې د افغانستان دولت پکښې کې راداخلي زه فکر کوم دا وخت چې موږ لرو دا کافي نه دی. اگر چې داسې اوازې دي چې د انتخابات په لا هم ځنډېږي، نو که چیرې انتخابات وځنډېږي یو شپږ میاشتې نور وخت فکر کوم په هغه وخت سرات دی، مګر په اوسنی مهال ویش کې کم روان دی زه فکر نه کوم چې دا سولې خبرې دي کامیاب اوسېږي او یا نتیجې ته دې سره ورسېږي.
یو بل خبره ده ښاغلی اعظمي چې هغه اوس خو د انتخاباتو لپاره نوملیکنه هم شوې ده، تقریبا 30 کسانو خپل نومونه ثبت کړي دي، اوس که مثلا یو هوکړه تر رسیږي د سولې برخه کې دغه دواړه لوري، نو بیا څنګه مثلا په همدغو کسانو څخه به دوی ملاتړ اعلانوي په رای ورکولو کې به یاد داخلیږي او که نه بیا سره به مثلا سیستم د نوملیکنې دا هر څه بیا سره کوي؟ فکر نه کوي دا به ډېر وخت ونیسي، ډېر به وغځېږي وخت؟
زما په ګومان زما باور زه فکر نه کوم چې طالب دې راشي او په دغه انتخاباتو کې د یا خپل نامزاد وړاندې کړي که اجازه هم ورکول شي چې تاسو خپل یو کاندید انتخاب کړئ هغه اعلان کړي او یا هم یا کم د کم کاندید نه حمایت وکړي، زه فکر نه کوم چې دا دې ممکن اوسېږي. طالبان دا وایي چې راتلونکی سیاسي نظام چې جوړېږي موږ د هغې باید د جوړولو کې یو برخه اوسېږو، دا نه یې چې یو سیاسي نظام دی موجود اوسېږي موږ د راسو په حق کې دي فقط یو برخه واخلو. نو په دغه ته په کتو زما بیره هم دا ده چې دغسې یو په دا اوسني ساختار کې یا اوسني انتخابات چې په پلان کې دي د دې سره او سولې مسله چې کله راولې نو دا دواړه په ټکر کې دي، یا په سوله راځي یا په انتخابات کېږي. که سوله راشي بیا دا انتخابات زه فکر نه کوم چې ممکن دي اوسېږي.
ستاسو په نظر باندې ښاغلی اعظمي کوم یو ډېر مهم دي، په خپل وخت انتخابات او که نه سوله او انتخاباتو په ځان سره ترسره کېدل؟
زه فکر کوم چې دا باید څو اړخه څخه وڅېړل شي. که د افغان دولت نه د طرف د افغان دولت د نظر ورته وکتل شي، دولت ته تر ټولو زیات انتخابات مهم دي، یعنی که په فیصدۍ کې واشي د انتخاباتو اول کېدل امکانات تر دې ډېر چې اول سولو یا موقت اداره دي. که امریکا ته وګوري، امریکا بیا خپل د دې نه خپل برداشت لري چې نه او المستسول مهمه ده انتخابات په همدغه خلیزات ډیر هڅه کوي چې وایي چې باید انتخابات یا نمخې مربعي اصول تورسي شتو پوری کچيري انتخابات وسی بیا دا جنگ پنځه کال نور دوام لري چې طالب د نوي دولت سره د نوي حکومت سره بیا مذاکرات نه کوي نو دا استدلال دا دی چې انتخابات وسی دا په دې معنی ده چې جنگ پنځه کال نور غځي نو امریکا ټول دغه دا دی چې باید هڅه اداره شي انتخابات نه مخکې دغه وشي. طالب بیا یو ډېر چلا او بیل مفکوره لري، هغه په دې انتخاباتو باندې کاملا باور نه لري او کچیر رامسی دا انتخابات په بیا نه کوي، دا غي ماډل دا غي طرحه د سیاسي نظام لپاره کاملا متفاوته ده.
د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله اعظمي و.
جنگ د ولک
سولې او ملي یووالي د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سمه خلاص راته رادیو اوري د سنوس په اقتصادي خبرونو ورو چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي ټاکل شوې چې نن په دغه ولایت کې د صنعتي تولیداتو یو نندارتون پرانستل شي. د دغه خونې رئیس سعد خطیبی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې به په اتیا غرفو کې کرنیز محصولات لکه شاد، زعفران، تولیدي کالي او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شي. نوموړی وایي چې د دا شان نندارتونونو جوړول د بازار موندنې او کورنیو تولیداتو د پراختیا لپاره مهم دي. د ښاغلي خطیبی په خبره مخکې تر دې هم په دغه ولایت کې څو نندارتونونه لدی جلی له ایران سره ګډ نندارتون او دغه شان د صنعتکارانو د ټولنې لخوا نندارتون جوړ شوی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د بڼوالۍ د سکتور د پیاوړتیا په هدف په روان کال کې په ټول هیواد کې په 3500 جریبه ځمکه کې باغونه جوړ شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل په دې کې د پستې، بادامو او چهارمغزو باغونه شامل دي. ښاغلی رستمی وایي د دې ترڅنګ دغه وزارت په بلخ، لغمان، کندوز او ننګرهار کې د زر رسیدونکو میوو باغونه هم جوړ کړي چې ښه حاصلات لري. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان وایي د زر رسیدونکو میوو لډلې بڼوالو د شفتالو له درکه سکل 225 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دوی په پام کې لري چې په 1498 لمریز کال کې په ټول هیواد کې په 45000 جریبه ځمکه کې د میوو لرونکو ونو باغونه هم جوړ کړي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري وړه 1600 افغانۍ، یو د نیمنۍ بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 0 افغانۍ، او دغه شان یو لیتر پټرول تیل 50 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل پر شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنی اثر په وړاندې داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 40 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سودریال 19 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلداري 500 افغانۍ.
له فیروزه عزیزی څخه مو نړیوال اقتصادي خبرونه واورېدل. اوس به یو نړیوال موضوع راوخلو. د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ د دوهمي سرمشریز لپاره د دوړو لورو ترمنځ د غونډي لړۍ دوام لري. ټاکل شوی دی چې ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د رواني فبروري میاشتې په وروستیو کې په ویتنام کې لایو بل سره ویني. رضوان مراد د موضوع تعقیب کړی دی او همدا شپه را سره په استوديو کې دی. مناسب خبرونه ته شرغلې. د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د دوهمي کتنې ترتیبات کوم ځای ته رسیدلې دي؟
مننه فریبا جانې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې د شمالي کوریا لپاره ځانګړی استازي سټیفن بیګن دوه درې ورځې مخکې په شمالي کوریا کې وو او د شمالي کوریا له مشرانو د هغې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره د دې دوهمې سرمشریزې په اړه خبرې کړې دي. وایي چې خبرې ګټورې وي او امکان لري چې پر هغه موضوعاتو چې ټرمپ او کیم جونګ اون به پی خبرې کوي پرمختګ وشي. دغه راز سټیفن بیګن چې د شمالي کوریا له مقاماتو سره کتلی دي، بیا جنوبي کوریا ته تللی چې د شمالي کوریا سیال هیواد دی، د هغه هیواد له مشرانو سره هم د هغه غونډې معلومات شریک کړي دي چې د شمالي کوریا سره مطرح کړي وي او خبرې پکې کړي دي. د دې سفر نو وروسته نوموړي ویلي دي چې تر دې مخکې چې ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا مشر په ویتنام کې د دې میاشتې په اخر کې وګوري، یو ځل بیا به د شمالي کوریا ته ځي او په وروستیو ترتیباتو به هم خبرې کوي تر څو د دې سرمشریزي وروستي ترتیبات او چمتووالی هم برابر سي.
د ترتیباتو مسله دغه په دې سرمشریزي کې به د دواړه مشران پر کوم مسایلو باندې خبرې کوي او آیا داسې د کوم لوی پرمختګ هیله شته؟
فریبا جانې، تاسو هم یاد دی اوریدونکو ته چې کله تیر کال په سنگاپور کې ولسمشر ترامپ او کیم جونګ اون وکتل، نو دواړو دغه غونډه ګټوره بللې او دواړو موافقه کړې وه چې شمالي کوریا بغیر اټومي کیږي، یعنی د شمالي کوریا اټومي پروګرام به بندیږي او په بدل کې به امریکا او لویدیځ او ملګري ملتونه پر شمالي کوریا اقتصادي بندیزونه لري کوي، خو ډیر کم پرمختګ وشو په هغه مسأله کې. یعنی هغه ډول د امریکانو په خبره چې هغوی خپل ژمنې عملي نه کړې، شمالي کوریا او د شمالي کوریا مقامات ول چې امریکایان لغوندې په توند لهجه خبرې کوي، نو دا ځل د امریکا او د شمالي کوریا دغه ډلې او دغه پلاوی چلی او بل سرغونډې کوي پر همدې موضوع باندې خبرې کوي چې دا ځل په غونډه کې واقعي پرمختګ وشي. واغه د اجنډا مهمه مسله هم لاټومي وسلو څخه د شمالي کوریا پاک د کوریا د ټاپوزمې پاکول دي، او په بدل کې بیا د شمالي کوریا مشر هم دا ځل داسې نښې نښانې ښودلي چې غواړي په هر قیمت د امریکایانو غوښتنو ومني تر څو پر ځان او پر خپل هیواد د نړیوالو بندیزونه ختم کړي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم رضوان مراد، وو چې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ د دوهمې سرمشریزي لپاره د ترتیباتو په اړه تفصیل راکو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له ود ماښام تر وبجو پر منځنۍ چپه 12.89 او د اف ام پرسل اشاره 15 چپه په ټول افغانستان کې صفه وزي اوریدلی سي. اوس په سود کابل چا پروسپانو ته چې د افغانستان د مسایل او موضوعاتو په اړه یې بیلابیل مقالې او تبصرې خبرې کړې دي، دغه ورځپانو ته زموږ همکار واصل وصال کتنه کړې ده.
کابل چا پروسپانو په خپل نننۍ غنو کې بیلابیل مطالب خبره کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې لیکلي، حکومت 13 ورځې اعلان وکړ چې قطر او روسیې ته د ځینو طالب چارواکو د سفر په اړه ملګرو ملتونو ته شکایت کړی دی. سرمقاله لیکونکي لیکي، حکومت د دغه شکایت لامل د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د یو شمېر دغو طالب چارواکو د نومونو موجودیت ښودلی چې دغه سازمان د پریکړې له مخې د نړۍ نورو هیوادونو ته د سفر حق نه لري او د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه باید دا ټکي مراعت کړي. په سرمقاله کې راغلي، حکومت باید یو بام او دوه هوا سیاست پریږدي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په خبره پخوا هم دغه طالب چارواکو نورو هیوادونو ته سفرونه کړي، خو حکومت په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. ورسپانې د سرمقالې په وروستۍ برخه کې لیکلي، له هرې هغې هڅې چې زموږ خلک سولې ته رسولی شي باید استفاده وشي. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي، د مسکو دوه ورځنۍ غونډه چې د طالبانو او یو شمېر سیاسي ډلو د استازیو په ګډون جوړه شوې وه، د نهم مدهیز پریکړه لیک په خپرېدو پای ته ورسېده. په سرمقاله کې راغلي، د مسکو غونډې ته د حکومت پلاوی نه وربلل شوی، نو په بدل کې حکومت د مسکو د غونډې په پای دومره منفي تبلیغات وکړل چې څومره توان رسېدو. د سرمقاله لیکونکي په باور، حکومت او په ځانګړي ډول ولسمشر غني بې ماو ماچا ځان خولې کاوه او بې ځایه د داسې وی غونډې مخالفت وکړ چې که په طبیعي ډول ناکام هم شي، تور او زیان دواړه د بې کفایته چارواکو د پزې پیزوان ده، او که بریالی هم شي نو پیغور به خامخا ورته پاتې وي. ورسپانې لیکلي، د اشرف غني حکومت په دې ورځو کې نه د امریکایانو په غونډو کې ځای لري او نه د طالبانو. هیواد دولتي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي، افغان حکومت په کابل کې د سیاسي دفتر د پرانستلو په اړه د طالبانو د مسکو د مرکچی پلاوی د مشر غوښتنې ته مثبت ځواب وایي او دا د سولې لپاره د حکومت د پلان یوه برخه ده. ورسپانې لیکي، د حکومت د سولې په پلان کې ویل شوی، حکومت چمتو ده چې له طالبانو سره بې قید او شرط خبرې وکړي، دا ډله د سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژني او په کابل کې ورته د سیاسي دفتر د پرانستلو امکان برابر کړي. ورسپانې د هم لیکلي چې افغان حکومت په هر ځای کې د هر چا لخوا د سولې د غونډو خبرو ملاتړ کوي، خو مشروط پر دې چې ملي ارزښتونو ته پام او درناوی وشي.
د کابل چا پرسپانې خو مو واورېدلې. اوس به ورسو ستاسو پیغامونو ته چې د خپلو سیمو ستونزې مو زموږ سره شریکې کړې دي، او د هغه پیغامونه دي چې تاسو ازادي راډیو ته رسولي په ګډه به یې سره وورو.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری محمد رسول یم د ننګرهار د کوز ګورل د خیو پاین د سره پلین کیم. تاسو د سلام می د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې کم معلومان صاحبان بایومټریک شوی دي معاشونه ورته په خپل ټیم باندې نه رسیږي. او تاسو ته پوره معلومات دی چې فون کې د ټولنې معماران دي که چېرته دا معماران یا دغه ښوونکي نو ټولنه به همدسي د دلت سره مخامخ وي. نو زه د افغانستان د حکومت څخه خصوصا د پوهنې وزارت څخه غواړم چې دغه ښوونکي په توپو په ډالیو باندې هم ولمانځي او معاشونه دي ورته په خپل خپل ټیم باندې ورکړي تر څو دوی ترو تازه وي. نو ټول افغانستان به د دوی د لارې نه د دین او د علم په واسطه باندې پلی او ورسیږي. وسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشحال مجھے ہلمند کو دیکھیے خواہش میں دادی آزادی رکھ لیں خوشحال ہلمند ہماری مشاکلات لڑا باید مفد امبر سے شو مرمخ کے سری کے قبل و دالا رہے پخا اور آوارہ کر یو بند کا داری سڑک روڈ کی ہے دادی ساری خراب سے اور مفتبہ دور دا سار اسی کے مونی کو وقت امبر دگری شروع سوری سن سکلا اور سوالی کرا سن سکلا اور سوالی سے کجے کیوں سوالی کرواسی دیرہ بنانا آزادی رہے اور آزادی رہے بکارتوں کو وسلام اسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
دوستانو مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو پیغامونه راستولې وو د خپل سیمو ستونزې مو سره شریک کړې وي. که بیا هم غواړئ چې دغه ډول ستونزې سره شریک کړئ او موږ ته پیغام راوستوي نو کولی شئ دغه شمیرو ته زنګ ووهئ 0 او نړیواله شمیره مو ده 0 0 4 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مختلفو ځنګړو خبرونو لاله د اروندو چارواک سره ستاسو ستونزې شریکوي. به هم مننه کوم زموږ خبرونه د عمل لري اوس په یوې بلې ساينسي موضوع ته ورسو. تیرونکو د لمړي ځل لپاره بریالي سوي دي چې د مصنوعي ذهن لپاره یو الګوریتم جوړ کړی دا چې دا به څه فعالیت کولای شي نور به اسمت سرمان راته ووایي.
څېړونکي د لومړي ځل لپاره بریالي شوي چې د مصنوعي ذهن داسې الګوریتم جوړ کړي چې د مغزو د سامعې د برخې مغزي نښې په خبرو بدلولی شي. دا کمپیوټري سیستم ډېر دقیق دی او د هغو بېلابېلو ارتباطي سیستمونو ډیزاین کولو ته لار پرانیزي چې مغزه یې کنټرولوي. په امریکا کې د نانو ټیکنالوژۍ متخصصانو د یو بل په همکارۍ د مصنوعي ذهانت دا سیستم جوړ کړی چې د انسان په مغزو کې ګرځېدونکي شیان یا نښې او سیګنالونه پر داسې کلمو او تصویرونو بدلولی شي چې په اسانه د درک وړ وي. دوی وایي چې په راتلونکو وختونو کې به له دې طریقې څخه د ډیرو ناروغیو د درملنې لپاره کار واخیستل شي. دا طریقه به د ناروغانو له درملنې سره مرسته وکړي ځکه چې د هغوی د شرایطو درک ډاکټرانو ته ممکنه وي. پر یو شمېر ناروغانو د مصنوعي ذهانت له دې سیستم څخه په کار اخیستل شوي ازمیښت کې څېړونکي وتوانېدل چې د هغوی د مغزو د څپو 10 دقیقې ثبت کړي او په داسې متني واړوي چې د درک وړ وي. دوی وایي چې تر اوسه پورې په دې طریقه د مغزي نښو په اړولو کې نږدې په سلو کې 15 اویا بریالي شوي دي. څېړونکي وایي غواړي چې د دې سیستم دقت نور هم زیات کړي.
پیوا سیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګه د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ. دوستانو ده ازادي راديو خبرونه له هم ادامه لري که چیرې مو تر دې مال د خبرونه نه اوریدل کولای سي د ازادي راديو ویب سټ ولر سي د خبرونه مو په تکرار واوري او یا هم از مو راپورونه او خبرونه ولولي پته مو د ازادي راديو دات کام دولس په جو دیش دقیقې سوې یو ځل بیا له احمد شیبر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زو
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا هیله ښکاره کړه چې طالبان به د افغانستان د حکومت له استازیو سره خبرو ته چمتو شي. د ننګرهار چارواکي دا کوي چې په دغه ولایت کې د داعش پر ضد پوځي عملیات په ټول افغانستان کې د دې وسلوالې ډلې فعالیت کمزوری کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د 13 ولایتونو د اتیا بریالیو کاندیدانو ته چې ولسی جرګې انتخاباتو کې کامیاب شوي دي انتخاباتي وثیقې ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره به د روانې میاشتې په وروستیو کې د ویتنام په پلازمینه کې وګوري. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خپل پوځ یو شمېر جګپوړي جنرالان له دندو ګوښه کړي دي. د پوتین په فرمان کې چې پرون خپور شو ویل شوي چې نه جنرالان او دوه ډګروالان چې د څېړنو په کمیټه د روسیې په کورنیو چارو وزارت او د بیړنیو حالاتو په وزارت کې پر لوړو څوکیو کار کاوه له دندې لرې شوي دي. په اوکراین کې د جمهوري ریاست لپاره 40 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. په هغه هیواد کې د جمهوري ریاست ټاکنې د مارچ په 1 کې شي او د امریکا د لوی څارنوالي سرپرست ویلي چې په هیڅ ډول په هغو تحقیقاتو کې مداخله نه ده کړې چې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه روان دي.
له احمد شیبرس خان مننه کوم. دوستانو یو ځل بیا یادونه کوم که چیرې غواړی چې د دې خبرونو تفصیل واورئ د ازادي راډیو ویب سایټ ولر سی پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. د ژمنۍ سره سم اونیس پروګرام خپرېدو ته چمتو دی. د زهرو کاروان پروګرام زما همکار عبدالنافع همت جوړ کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیک هیلې ومني. زاد النافی هماتم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې سږ کال د تاریخو بې په سولې کې 260 ټټه سوې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم او پیښو تر اگرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په سمنګان ولایت کې دوه تنه د لسکونو کیلوګرامو نشه موادو د قاچاق په تور ونیول شول. په ها خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته لیږل شوې راغلي چې 1.5 کیلوګرامه نشه مواد هغه مهال په ایبک خار کې د پولیسو د تلاشي پر مهال ونیول شول چې په یو بس موټر کې ځای پر ځای شوی او په پام کې وچی له سمنګان ولایت څخه د باندې قاچاق شي. د نشه موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکی او کلینر هم نیول شوی دی. د ننګرهار پولیسو نږدې 1000 کیلوګرامه نشه مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنۍ ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ لخوا په سرخروت، خوګیړیو او روداتو ولسوالیو کې د عملیاتو په ترڅ کې 958 کیلوګرامه هیروئین، چارس او داسې نور نشه مواد ونیول شول. دا یادونې وړ ده چې د دې پیښې په تور شپږ کسان هم نیول شوي دي. د بغلان پولیسو د نشه موادو د قاچاق په تور یو کس ونیو. د بغلان ولایت د نشه موادو سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې یو تن هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې 250 کیلوګرامه چرس په یو کورلا موټر کې پلخمري ښار ته قاچاق کړي. تورن کس په لومړنیو څېړنو کې پر خپل جرم اقرار کړی او له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. د نیمروز ولایت پولیسو څه د پاسه 170 کیلوګرامه نشه مواد ونیول. د نیمروز ولایت مقام په خبر پاڼه کې راغلی چې 130 کیلوګرامه نشه مواد چې 150 کیلوګرامه تریاک او 220 کیلوګرامه امفیټامین یا شیشه ول هغه مهال ونیول شول چې په یو بار وړونکو موټر کې ځای پر ځای شوی او په پام کې وچی له هیواد څخه بهر ته قاچاق شي. د دې موادو د قاچاق په تور څلور کسان، دوه بار وړونکو موټر،
یو موټر سایکل او یو میل وسله هم نیول شوې ده. او دونه وروسته پی خداده چې په بدخشان ولایت کې 20 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د بدخشان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست رسنوی ته ویلي چې دا 20 کیلوګرامه هیروئین هغه مهال ونیول شول چې په یو کورولا موټر کې ځای پر ځای شوی او په پام کې بچی لارګو ولسوالۍ څخه د بدخشان مرکز فیض آباد ته قاچاق کړی. دا یادونه ورده چې په تیر یوه اونۍ کې دا دریم ځل دی چې د بدخشان پولیس نشه یي مواد نیسي.
مسکا هوتک وچه د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې ساس کال د تاریخو به په سلو کې 2.8% ټیټه شوې ده.
باید د زور په واسطه هم کاغذ تریاک د منځل لاړ شي ډېره خبره ده. دا ضرور نه ده چې موږ د میاشتې بدیل لپاره انتظار وباس ماغه د راشي نو بیا به موږ د تریاک د منځل وړو.
په دې اړه هم راپور لرو چې محتاجینو د کابل ښاروالۍ د تنظیفاتو یا پاکوالي څانګې ته ستونزې جوړې کړې دي.
اوس لکه دلته درې څلور کسان دي دا ساحه نیول ده، لکه ځان دپاره ته خپل پلاستیک او وسپنه دا شیان ټولوي خر دپاره دایم شن دي او دا ټول د شپې ګرځي.
دا چې نشه د انسان پر هضمي سیستم څه ډول منفي اغیز لري په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
مختلف د معده تکلیفونه مستروري او په زمن کې د غجر پروسه په معده کې هم صورت نه نیسي.
د یعقوت په نوم یو معتاد وایي چې د خپل و نږدې انډیوال لخوا په نشو اخته سو.
دونه په زلالات ژوند مې وچ به خص ایس ژوند مې نو دازه چې په نشه باندې اخته سم ګر سره پر چا پر مخ باندې ورتلای نه سم.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
ټول شپه په دادو کو د درد له لاسه ولاکه خوب کړی وي.
اوس د خبرونه نومړي مطلب ترازو د سیګار په تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د تاریاکو بیه څو برابر راټیټه شوې ده. همدا علت دی چې د کوکنارو له کښت سره د کوکنارو لیوالتیا هم کمه شوې ده. د افغانستان لپاره د امریکایي مرستو د څار او څېړنې ادارې یا سیګار په هغه راپور کې چې کانګرس ته یې تازه وړاندې کړی راغلی چې په افغانستان کې د کوکنارو بیه څو برابره راټیټه شوې چې تاوان یې تر ډېره حده بزګرو ته رسېدلی دی. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله آزادي راډیو ته وویل هغو بزګرو چې په 2013 میلادي کال کې کوکنار کرلی د تاریاکو د ارزانۍ له امله ډېر زیان وراوښتی دی. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د سیګار په هغه تازه راپور کې چې د افغانستان درې میاشتنۍ وضعیت په کې څېړل شوی او د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی راغلی چې د نشي موادو له لارې ترلاسه شوي ناروا عواید په سلو کې 2.5% راکم شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکایي مرستو د سار او سیړنې ادارې یا سیګار سیړنې ښیي چې په 2018 میلادي کال کې د تاریاکو عواید 1.4 میلیارد ډالر ول، خو په 2013 میلادي کال کې دا عواید 600 میلیونو ډالرو ته راښکته شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د ځینو دلایلو له مخې بزګرو د کوکنارو کافي حاصلات وانخیستل. دغه ډول د تاریاکو د ارزانۍ له امله بزګرو ته ډیر زیان ورسید.
د سال 2018
په 2013 میلادي کال کې د بزګرو عواید 600 میلیونه امریکایي ډالر ول چې د تریاکو بیه په سلو کې 55 راټیټه شوې وي. د تریاکو د تولید د کموالي دوه اساسي لاملونه ول، یو د افغانستان په شمال او لویدیځ سیمو کې وچکالي وه. بزګرانو د کوکنارو له کښتونو څخه چندیانې حاصلات وانخیستل. دوهم دا چې د 2018 کال په پرتله نشه یي مواد ارزانه شوي دي. تیر کال د یو کیلو ګرامو تریاکو بایا 101.5 امریکایي ډالر وه او په 2013 میلادي کال کې یو کیلو ګرام تریاک په 6.8 امریکایي ډالر وه.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي د نشه یي موادو پر خلاف د افغان هوایي ځواکونو عملیات ګټور ول، ځکه چې په نتیجه کې د نشه یي موادو د جوړولو په لسګونو فابریکې ویجاړې او قاچاقونکو نړیوالو بازارونو ته لږ نشه یي مواد ورسول. د سیګار پر راپور کې راغلی چې د امریکا متحده ایالاتونو په تیرو 3 کلونو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې 9 میلیارد امریکایي ډالر لګولي، خو مثبته نتیجه یې نه درلوده. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر وایي چې یوازې تشویقي پروګرامونه د کوکنارو د کښت مخه نشي نیولی. هغه بزګران چې تاریاک کوي باید جدي او قانوني چلند ورسره وسي.
باید دا زور په واسطه هم کاغذ تریاک د منځ لاړ شي، ډېره ښه خبره ده. دا ضرور نه ده چې موږ د معیشت د بدیل لپاره انتظار و بس ما هغه دې راشي نو بیا به موږ دا تریاک له منځه وړو. تر څو پورې چې د تریاکو کښت له منځه لاړ نه شي هغه هم د قوتونو په زور باندې، زه فکر نه کوم چې دا په خپله خواه د خلکو د تریاکو د کرلو نه لاس واخلي. د بدیل کښ ضرورت شته، خو دا معنا نه لري چې موږ هلته معیشتي بدیل ورکړو کوم ځای کې چې تریاک کرل کېږي. دا یو متوازن انکشاف ته ضرورت لري. متوازن انکشاف د کېږي خلکو د ژوند کې به تغییر راځي.
د سیګار په راپور کې راغلی چې د دولت تر واک لاندې سیمو په درېمه برخه کې کوکنار کرل کېږي چې ځینې نظامي او غیر نظامي چارواکي هم لاس پکې لري.
محمد ایاز ترنکو چې د تریاکو د بیې د ټیټوالي په اړه راپور اوروه. اوس به وګورو چې د کابل ښاروالۍ د پاکوالي څانګه د محتاجینو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ ده. د کابل ښاروالۍ د تنظیف یا پاکوالي کارکوونکي وایي چې محتاجینو ښار چټل کړی دی. کابل ښاروالۍ ازادي راډیو ته وویل محتاجین د چټلیو په ډیرانونو کې ګرځي او په چټلیو کې اوسپنې او پلاسټیکونه راټولوي. په دې ډول چټلۍ یوې او بلې خواته سره شیندل کېږي. د یادونې وړ ده چې یو شمیر کابل شاریان هم د محتاجینو دا کار ښاروالۍ او شاریانو ته لوی سرخوږی بولي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې یوسف ځدران یې وړاندې کوي.
ځینې وختونه د کابل ښاروالۍ د تنظیف یا پاکوالۍ د څانګې کارکوونکي دې ته اړ ایستل کېږي چې له ښارونو او کوڅو څخه په ورځ کې دوه ځله چټلۍ راټولې کړي. د کابل ښاروالۍ کارکوونکی شریف وایي چې زموږ ښار زموږ کور خبره هسې یو شعار دی. کابل ښاریان زموږ سره د ښار په پاکوالۍ کې همکاري نه کوي. دا په عمر پوخ سړی چې د ژوند ډېره برخه یې د ښار په پاکوالۍ کې تېره کړې وایي معتادین هم د نورو خلکو غوندې له کثافت دانیو څخه چټلۍ راباسي او په کوڅو او لښتیو کې یې اچوي.
معتادینو موږ ته ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. دوی د ښاروالۍ له لومړۍ ناحیې څخه نیولې بیا تر اتمې ناحیې پورې چټلۍ وړي. کله چې پوښتنه ځینې وکړو چې دا کار ولې کوي، وایي دا چټلۍ دوکاندار او یا د اپارتمان خاوند کړې دي.
له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو پر اساس یو معتاد د ورځې له سلو څخه نیولې بیا تر 200 افغانۍ پورې لګښت لري چې دا پیسې له بېلابېلو لارو څخه پیدا کوي. امید یو له هغو معتادینو څخه دی چې د کابل ښار له کوڅو او سړکونو څخه د اوسپنې، قوطي او پلاستیکي شیان راټولوي. دی وایي چې له دې لارې د نشې لګښت پوره کوي.
د چټلیو څخه د پیپسي بوتلونه او هر هغه څه چې لاس ته راځي راټولوي. اندا چې لرګي هم راټولو. غواړو چې په دې ډول د نشې پیسې برابرې.
د عباس په نوم یو بل معتاد بیا په داس حال کې چې په چټلیو کې فلزي، قوطي او پلاستیکي شیان لټوي وایي دای مجبور دی هر ورځ همدا کار وکړي.
د چټلیو څخه هغه شیان راټولو چې موږ ته ګټه کوي. څه چې مو په درد نه خوري هغه بیرته په کثافت دانیو کې اچوو.
د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې د معتادینو په دې کار سره ښار نور هم چټلیږي. د کابل دوه ښاریانو صفی الله او سلیم ازادي راډیو ته وویل چې معتادین د چټلیو ډیرانو نه یوې او بلې خواته سره شیندي او ښار چټلوي.
کله چې موږ د شپې لخوا له کور څخه چټلۍ راباسو د ښاروالۍ تر کارکوونکو مخکې معتادین راځي او د اړتیا وړ شیان ځینې راټولوي. نورې چټلۍ پر سړکونو او کوڅو کې سره شیندي چې په دې کار سره یې ښاروالۍ ته ډېر مزاحمت جوړ کړی دی. دلته درې څلور کسان دي دا صحنې ولده ځان دپاره ته خپل پلاسټیک او وسپنه دا شیان ټولوي ښار ته پاره دا کسان دا ورسېدل د سایکل والا ټایم شندي او دا ټول د شپې ګرځي.
په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې په زرګونو معتادین اوسیږي چې خلکو ته یې ګڼ شمېر اجتماعي ستونزې جوړې کړې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسی آزادی رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره پسل اشاره 15 اف ام سپو بانی هم اوریدلی سی. اوس په د انسان پر هاضمي سیستم باندې د نشو د ناوړه اغېزو په اړه معلومات درکړو. طبي ډاکټران وایي چې ټول نشي مواد اشتها خرابوي او د هاضمې فعالیت ټکنی کوي چې په نتیجه کې معتادین خوارځواکي او له جسمي پلوه کمزوري کیږي. دا چې نشه ولې د انسان پر هاضمي سیستم ناوړه اغېزې لري، دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې کیږي، په کوم عمر کې نشه د انسان پر هاضمي سیستم ډېر ناوړه اغېزې لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په عمومي ډول نشه د انسان پر هاضمي سیستم باندې څومره ناوړه اغېزې لري.
نشه یي مواد په مجموع کې د سیستم باندې ام په مستقیم ډول، ام په غیر مستقیم ډول، ام په لنډمهاله او ام اوږدمهاله بد اغېزې لري. هغه نشه یي مواد چې د هاضمي سیستم له لارې نه اخیستل کېږي، مثلا هغه تریاک دي، هغه خام چرس ده، هغه تبلیتونه دي چې هاضمي سیستم د لارې نه اخیستل کېږي، هغه الکول ده چې کله داخل شي دا د خولې نه لیپازو امیلاز دو انزیم ده چې په خولې کې موجود ده، او کله چې ډوډۍ ژول کېږي دا په هضم کې دا ډېر تاثیر لري چې معدې ته کته شو په نورمال شکل سره نور انزایمونه دي چې هغه په هضم کې رول لري چې په کولمو کې داخل شي، واړه مایکروویلونه ورته وي چې د جذب وظیفه په غاړه لري چې هغه جذبیږي په وینه کې او هغه انرژي وجود ته رسي. په خوله کې کله چې الکول راشي یا تریاک، دغه لیپازو امیلاز له منځه وړي، ده د افراز کمی، دا چې کله کم شو دا هضم په خوله کې صحیح صورت نه نیسي. په میده کې چلر په میده باندې هم هغه کوم انزایمونه چې هغه د رکود سره موجه کوي، غذا بدون د دینه چې ښه حل شي کولمو ته داخليږي. کله چې کولمو ته داخل شو چون هضم شو نه ده، هلته جذب صحیح صورت نه نیسي، هغه انرژي ټول بیرته ځي غیرته موادو لارې نه بیرون خارجیږي. دا کې وجود غیر نارمل رشد کوي. خپله نشه کله په هضمي سیستم باندې لنډمهاله بد اغېز لري او اوږدمهاله بد اغېز لري. لنډمهاله بد اغېز چې دفتن موجه کېږي، هغه دفتن زیات تیزاب د معدې زیات افرازیږي، چې دغه تیزاب د معدې باعث دی کېږي چې کوم هغه ساتونکی غشا چې د هغه مکوز ورته وایي دغه غشا تخریبوي. دا چې کله تخریب شو مختلف د معدې تکلیفونه منځته راوړي او په ضمن کې دغه جذب پروسه په معده کې هم صورت نه نیسي. کله چې موږ غذایي مواد خورو هغه اوساره هغه انرژي د صحیح شکل سره نه جذبیږي، چې جذب نه شو مکمل د وجود دغه نظام چې ده هغه حیاتي ارګانو د وجود د صحیح انرژي نه رسیږي، په شمول د اعصاب. وجود زیات کار کوي، خصوصا معده، خصوصا کولمې زیات کار کوي چې دغه جذب صحیح صورت نه نیسي. هلته د هغه نسجونه غیر عادي نشو نما کوي او خپل الکول تریاک د معدې سرطانونه پیدا کوي، د کولمو سرطانونه. هضمي سیستم هغه اناتومیک شکل د موادو مخدر کېدای شي هم تغییر ورکړي. دا هغه اوږدمهاله بد اغېزې دي په هضمي سیستم باندې.
نشه ولې پر هضمي سیستم باندې ناوړه اغېزې لري؟
هضمي سیستم یعنی د وجود ژنده، چې دغه غذایي مواد دا هضمي میده کوي او په کولمو کې دا جذبیږي. د هضمي سیستم چلول مرکز په اعصابو کې ده. مخدره مواد کله چې استفاده کوي هم د اعصابو د نگاه نه یې د وظیفه د جذب د هضم مختلفي، او کوم انزایمونه چې د هضم او د جذب لپاره صورت نیسي هغه انزایمونه افراز یې دا هم کموي. تاسو ګورئ څوک چې د نشه یي مواد استفاده کوي ډېر ډنګریږي. غذایي موادو کې چې کوم انرژي ده هغه صحیح وینې د وجود ته نه داخلیږي، بدون د هضم نه وزي غایته موادو سره.
دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې کیږي؟
هر څومره چې مواد استفاده کوي ورځ په ورځ دغه مشکلات د زیاتیږي. الکول استفاده وکړي، چرس استفاده وکړي، تریاک استفاده وکړي، دغه ورځ په ورځ د مشکل جدي کیږي. په ماحول صورت کې د مواد استفاده هم وکړي د سوچ بیرته خپل دغه اصلي حالت ته راځي، لکه وخت ته ضرورت ده. کله چې مواد قطع کی تقریبا شپته ویا فیصد ختمیږي، جذب هم صحیح کیږي، هغه هضم هم صحیح کیږي، او بیرته اشتها هم صحیح کیږي، د بیرته وجود فزیکی حالت هم کیږي، رنگ رخ هم کیږي. وخت سه مشخص موږ نه شو چې دومره ولې په متوسط شکل سره د یو میاشت نه تر اوو میاشت یو کال پورې دا نظر هغه د تکلیف د مریضي د شخص ته فرق کوي.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر هضمي سیستم ډیره ناوړه اغیزې لري؟
په ماشومانو کې په تنکی ځوانانو کې مخدره مواد ډیر بد اغیزې لري. په ماشومانو کې چون ایدی وجود هضمي سیستم عصبي سیستم د رشت په حالت کې ده، مثلا د معده د رشت په حالت کې ده، کولمې د رشت حالت کې ده، نو په ماشومانو کې او په تنکی ځوانانو کې د اغیزې ډیر د نسبت هغه کاهل خلکو ته.
یو امیدوار مور باندې او د هغه مور په خېټه کې پر ماشوم باندې د مخدره موادو تاثیرات به څه وي؟ د هغوی د هاضمي سیستم باندې به یې تاثیرات څه وي؟
یو مواد چې کله راځي هغه مور ښه هغه هضمیي ښه یې جذبي، بیا هغه خپل ماشوم ته په ګېډه کې ورکوي. د مور او د ماشوم منځ کې یو مانع ده چې پلاسنتا ورته وایي. دا پلاسنتا غذایی مواد د مور نه ځي ماشوم ته. د پلاسنتا منځ کې یو مانع ده، یو بندر ده چې هغه مضر مواد چې ماشوم ته مضر واقع کیږي هغه نه پرېږدي چې ماشوم ته لاړ شي. مخدره مواد متاسفانه ډېر په آسانی شکل سره هغه بندر نه تیریږي. هغه تاثیرات چې مور باندې اغیزه لري هغه 100% هغه ماشوم باندې لري، چون هغه ماشوم کې تاسو ته معلوم ده چې مختلف ارګانونه دي، عصب نه نیولی د سترګې همداسې قلب ګرده هضمي سیستم د رشت په حالت کې ده. نو مواد مخدر د هغه پروسه تقریبي په سوی اشکال د ولادي زیات ماشوم ته پیدا کوي. دغه شونډه چاکي یو غټ سوری په حلق کې، په میری کې سوی شکلات، په میده کې سوی شکلات، مثلا سر غټي یا هضمي سیستم یو چیرته سوری یا میده د کولمو سره نښتې ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر 2016 منځنۍ سپو خبريږي او اوسته خاطرې واردی. د کندهار ښار یو اوسیدونکی یعقوب درلس کال مخکې له خپلو ملګرو سره چرچ کول پیل کړل. تر هغه وروسته یې تاریخو ته مخه کړه او بیا تر شیشې او هیروینو پورې ورسید. یعقوب چې اوس د محتاجانو د درملنې په یو روغتون کې بستر دی وایي چې پخوا یې هم یوه نشه پرې ایښې وه، خو دا چې ولې یې بېرته نشو ته مخه کړه، په دې اړه یې زموږ له همکار صادق رښتینی سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم یعقوب دی، د کندهار د ولایت اوسیدونکی یم، د سلری منایه یم. دا 14 کاله د مخه موږ 18 کسان انډیوالان سره کښېنستلو. موږ ګورو چرس یو ځای شروع کړی په کال کې، مو یو ورځ کولی به مو دوه ورځ کول بلا مو نس کولی اختر بل اختر مس کول. او د دغه سره موږ په انډیوالان کې یو نفر به داسې جلا موږ سره کښېنستي بنډارو ته به موږ سره به جلا جلا شو، کو دزه ته به تللي هغه په تاریخ اخته سوي برای موږ د سره په میله کې به مو یو ورځ ورځ ورسره کوله، یا په اختر سره سکول د جمعې بنډار کې موږ د سره یو ور تاریخ کولی وخت وخت. او نه بیا ما ټکار وکړي د ټکار چې زه بنجس ولم چې د ماباس څه زره لاس ولم ګر انډیوالان په کرسټال اخته سوي وو. کراز ته بار سبا ماشانه وته په صدې مې د دې مخ خبر کې اباله ما کرا کرسټال سره وسکول ابارزم په کرسټال سره اخته سولم بار مې یو ځای بل تداوی وکړ. درې میاشم پرې شول، سوارلس میاشم پرې شول، او مې بندارونه پرې شو، او مې انډیواله ما پرې شو. ما ګستر سلام علیکم سره مت کړ، از ما نشان دیواله شو د نامول خلکو سره ما ناس ولاړ کړ زس سمم. پلس میاش بعد ما برته زلم ګور سره ناس ولاړ شو وکړنه اکړه تر راس دم سره وسکو دا یو د ما زبر ته پخته سوم. نو دا یو د ما زبر ته پخته سوم بیا د ما راغله مس د یو د برمې کله جوړه مو د دېس بیا د درسلور میاشت کې بیا ما ساکنه د بکړ او چې پاندې چې ارسلای د تپریز دی چې بیا د غوړ شنه شاون کې د زړه مول ګر سره کار نه لري او باندې ارجن نه کې شو کو باندې رو ملت چې ګر سره کتن نه ځي. دون په زلالات ژوند مې چې به خص ایس ژوند مې نو دازه چې په نشه باندې اخته سم ګر سره پر چا پر مخ باندې ورتل نه سم. زه د زړه نه باندې شرمې غوږ په دغه پسل نه باندې سم چر دلې په زړه پر کوڅو کې زمو راځم د دغه نشه نماز زنه شرمې جام شوې دې خونه په خا ده نشکه ول زه دون شرمې جام.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دې د ظاهر کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل ماشام رو او جوړ ویده کیږي، خو کله چې سهار مور له خوبه راپورته کوي نو نس راپورته کوي او ډیر په تکلیف وي. دا چې اجمل ولې داسې ناڅاپه ناروغه سو، د دې ناروغي تر شا کې څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
شنه زوی زغر مده په خوابه وختي راښنه ستله.
وای مورې نشم پاتې درای، خو مې سخت درد کوي، هډوکي مې زه چې وای مات شول. وای
په خوا کو سم دا څنګه داسنه چاپنه روغ شوه؟
څو ورځې کېږي چې هډوکي مې ډېر خوږېږي، خو ما ځان ورته ټینګ کړی و، اوس یې بیخي له پښو وغورځولم. ټوله شپه مې د هډوکو د درد له لاسه ولاکه خوب کړی وي.
وای زویه، مور دې درته قربان شي، په دې ځوانه ځواني کې دې څنګه هډوکي خوږېږي؟
نه پوهېږم مورې، ډېر زیات په تکلیف یم.
ته ودرېږه چې زه دې پلار ته وږغ کړم. حاجي صاحب، حاجي صاحب،
څه خبره ده؟
ته ژر راسه، پالک څه شوي دي؟
وای خدایه، ته خو شکر روغ او جوړ وې، څه در وسوه؟
څه خبره ده؟
ته وګوره هلک، ټوله شپه د هډوکو د درد له لاسه خوب نه دی کړی.
زویه، څنګه داسې یو دم ناروغه شوې؟ ماښام خو روغ او جوړ وي.
نه پوهېږم پلاره، هډوکې مې داسې درد کوي، زه چې وایم په ساتولې ټوټه ټوټه کړي دي.
ښځې، ته څه شی کوې چې په صندوق کې لوېدلې؟
دلته مې لږ څه کفه ایښې وه، هغه را پیدا کوم چې اجمل ته یې ورکړم. کونډي وي چې درد یې لږ څه ورسره آرام شي.
دا درد په کفه ماپه نه ښکېږي، باید د هډوکو ډاکټر ته یې بوزو. ته پالک پام کوه چې زه موټر راوالم.
سمه ده.
راځي
ډاکټر صاحب، اجازه ده؟
راځي راځي، مهرباني وکي.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام. راځي راځي، حاجی صاحب راځي، دلته پر دغه چوکۍ کېنه. راځه بچی، ته پر دغه بلې چوکۍ کېنه.
سمه ده ډاکټر صاحب.
ښه حاجی صاحب، څنګه شو معاینات مو وکړل؟
هو ډاکټر صاحب، و مو کړو.
ته راپور راکه.
دا دی ډاکټر صاحب، واخله.
اجمل بچیا، کومه نشه خوبه نه کوي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ نشه نه کوم.
ډاکټر صاحب، دای شکر دی نشه نه کوي، خو دا پختنه دې څنګه وکړه؟
تاسو چې پرون راغلاست او هلک ویل چې زما هډوکي درد کوي، ما ته لږ شک را پیدا شو.
څنګه شک ډاکټر صاحب؟
د څه شي شک درته پیدا شو ډاکټر صاحب؟
هلک شکر دی ځوان دی، په ځواني کې چاته د هډوکو ناروغي چندان نه پیدا کیږي. بیا مې فکر وکړ چې زمونږ په وطن کې خو اوس نشې هم ډېرې شوې دي، داسې نه وي چې په نشو اخته شوی وي. هغه و چې د نورو معایناتو تر څنګ مې د نشې معاینات هم درته ولیکل.
نو اوس په معایناتو کې څه لیکل شوي دي؟
زما شک بی ځایه نه و
ډاکټر صاحب، زه پوه نه شوم څه خبره ده، زما په زوی څه شوي دي؟
خبره داسې ده چې اجمل په پوډرو معتاد شوی دی، د معتادینو هډوکي کمزوري کېږي، له همدې امله اجمل ته هم د هډوکو درد پیدا شوی دی. هډوکي یې کمزوري شوي دي.
څه شی؟ زما زوی پوډري شوی دی
ډاکټر صاحب. دا څه وایې؟ زه هیڅ نشه نه کوم.
بچیا، معاینات دروغ نه وایي. دا دی، دلته هر څه ښکاره لیکل شوي دي. کومه زړه ته نه لویږي، بل ځای هم معاینات کولی شي. حاجي صاحب، ته نه وې خبر چې زوی دې پوډري شوی دی؟
یاره ډاکټر صاحب، داسې لږ قربانې شکي وم، ځینې خویونه یې د نشیانو غوندې وو، خو ثبوت مې نه درلود، ځکه مې څه نه ورته ویل.
دا دی، اوس خو دې ثبوت پیدا کړ. د هډوکو دوا درته لیکم، هډوکې ژر جوړېږي، خو د نشې علاج یې تر دې ډېر ضروري دی. که علاج یې ونه شي، نو په نورو ناروغیو هم اخته کیږي.
ډاکټر صاحب، دغه مې ځوان زوی دی، دغه مې اوږه ده، نور اولادونه مې واړه دي. خدای به کوي، ته به کوي، د علاج لارې راوخه.
دا دی، زه پر دې کاغذ د معتادینو د علاج د شفاخانې پته درته لیکم، هلته بوزه. اوس لا نشې ډېر نه دی ځپلی، علاج ډېر ژر کیږي. که ډېر وخت ور باندې واوخت، بیا به علاج ګران کار وي. خو یوې بلې خبرې ته هم پام وکئ.
کومې خبرې ته ډاکټر صاحب؟
هغه دا چې د زور علاج ګټه نه لري، باید اجمل خپله اراده وکړي چې تر دې وروسته نشه نه کوي.
ولا څه وایم، دا نو په ده پورې اړه لري.
ډاکټر صاحب، زه نور له دې غم لړلې نشې څخه بیزاره یم. که زه خبر وای چې نشه مې دومره په تکلیف کوي، ولاکه مې لا نوم اخیستی وای. زه په خپل حاضر یمه چې نشه پرېږدمه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00000 او یا هم 00000 22 11 24 15.